السلام علیکم د ازادي رادیو د ماخمنۍ خبری مجله کې مو زنو ریاس نوري کور بایم پایل دې سات د مهمو خبرونو په لنډیز کو د سالنګ لوی لارې درنو واورو د اوریدو لکه بل یو وار بیا د ټرافیکو پر مخ وتړل شو د غلارې د ساتنې او څارنې ادارې مشر عبدالله عبید نن ازادي رادیو ته په لګلي پیغام کې وویل چې تیر شپه تر سهار پورې په جنوبي سالنګ کې ډېر واورو اورېده چې طوفان هم ورسره مل و او د غوره وګڼل چې د انساني احتمالي تلفاتو د مخنیوي لپاره دا لار د ټولو موټرو پر مخ وتړي. هغه زیاته کړه چې اوس هم په سالنګونو کې واورو اوري او ښایي دغه وضعیت څلېرش ساعته نور هم دوام وکړي. د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این سی آر وای په افغانستان کې څلېرش میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یو این سی آر نن په یو ټویټ کې لیکلي دا مهال چې په افغانستان کې سخت ژمی دی، ګڼې کورنۍ د ځانونو تودولو لپاره له کثافاتو ټول شوي پلاستیکونه او نور توکي سوځوي. د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو لوی کمیشنری ویلي دوی به تر ټولو اړو کسانو ته د خپلو مرستو رسولو لړۍ ته دوام ورکړي. په سرپل ولایت کې د طالبانو چارواکي د ښځو د تصویر او ویډیو اخیستو په تور د څلورو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د سرپل لپاره د طالبانو د استخباراتو مرستیال شیر احمد مرصاد نن ازادي راډیو ته وویل دغه څلور کسان چې د یو رستورانت کارکوونکي دي د کشفي او امنیتي ارګانونو لخوا د ښځو او نجونو د عکسونو او فلمونو اخیستو په تور نیول شوي. ویل شوي چې دوی دغه اخیستل شوي ویډیوګانې او تصویرونه وروسته په ټولنیزو شبکو کې خپرول. د پاکستان پاوز وای امنیتی ځواکونه په بلوچستان کې هغه دوه سیمې له سخت دریځو وسلوالو تصفیه کړي چې د پاوز پر دوه کمپونو د سخت دریځ بیلتون پالو په وروستیو بریدونو کې نه سرتیری وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. پاوز پرون شنبه ناوخته په یو بیان کې وویل چې د بلوچستان ایالت د نوشکی او پنجګور د سیمو په عملیاتو کې چې سختونه خطو څو ساعته دوام وکړ شل سخت دریځ وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان ازادي بخښونکي پاوز د دغو بریدونو مسؤلیت اخیستی. په روسیا کې په تیرو څلېرشتو ساعتونو کې د کورونا وایروس نوي یو لکو اتیا زره یو اویا پیښې ثبت شوي چې دا یو بې ساره شمیر دی. دغه مثبتې پیښې داسې مهال زیاتې شوي چې تېره میاشت د کورونا وایروس او مایکرون بڼه د روسیې ټولو برخو ته خپره شوه. په روسیه کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره د ګمارل شوې ډلې لخوا دغه خپره شوې شمیرې د پرونیو په پرتله د 2800 پیښو زیاتوالی ښیي. د هند نامتو سندرغاړي لتا منګیشکر نن د 29 کلونو په عمر په ممبئی کې مړه شوه. لتا منګیشکر په 1942 میلادي کال په سندرو ویلو پیل وکړ او په خپل ژوند کې تر 10,000 ډېرې سندرې وویلې. دې ته په هند کې د میلودي ملکه او د هند بلبله لقبونه ورکړل شوي وو. د هند صدر اعظم نارندرا مودی د لتا منګیشکر مړینه یوه لویه ضایعه بللې او د هغې د مړینې په خاطر نن په هند کې دوه ورځنی ویر اعلان شوی دی. او لاندې په خپرونه کې به واورئ چې په بدخشان کې چارواکي په تیرو دو میاشتو کې د شری یا سرخکان د ناروغۍ له امله د نږدې او یا ماشومانو د مړ کېدو خبر ورکوي. د خوست اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په ښار کې د هغو غیر مسؤولو کسانو مخه ونیسي چې له وسلو سره ګرځي.
خلکو نه فزیکي روحي تکلیف یعنی په ذهن ډېر بد تاثیر کوي چې څه حالات دي.
د کابل یو شمېر روسیدونکو شکایت کوي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیو له راښکته کېدو سره سره د خوراکي موادو په بیو کې کموالی نه دی راغلی.
موږ د دولت معمولي دوله معاش نه لرو چې خرید وکړو.
د هند نامتو سندرغاړي لتا منګیشکر نن د 29 کلونو په عمر مړه شوه.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. په بدخشان کې په تیرو دوه میاشتو کې د شری یا سرخکان د ناروغۍ له امله او یو زیات ماشومان مړه شوي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د خبرونو او رسنیو مسؤول معزالدین احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغي په کوف آب او کوهستان ولسوالۍ کې مخ په پراخېدو ده.
بدخشان کې د طالبانو حکومت د سیمایزو چارواکو په خبره لتیرو دوه میاشتو را په دې خوا د شری ناروغي له امله څلور اویا ماشومان په کوفاب درواسا او کوهستان راخا ولسوالیو کې مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د خبرونو او رسنیو مسؤول معزالدین احمدي ازادي راډیو ته وویل
مرض سرخکان در بدخشان
شری ناروغي په بدخشان کې سده پاسه د اویا ماشومانو ژوند اغسته. دا ناروغي تر ډیره په کوفاب دروازه او کوهستان راخا ولسوالیو کې پیدا شوه او په ډیره سرعت سره دوام لري. موږ لمن چې په دې برخه کې
خاغلی احمدی وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې یوازې د بدخشان په کوفا پولیسوالۍ کې 50 ماشومان د شری له امله مړه شوي دي. په مخکینی حکومت کې هم د بدخشان ولایت اوسیدونکو په ځانګړي ډول د هغو سیمو اوسیدونکو چې هلته د تګ امکانات کم دي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کول. خو د طالبانو د حکومت له پیله او افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو وروسته په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې یا روغتیایي خدمتونه بند شوي او یا ورته لاسرسی کم دی. فیاض د کوفاب ولسوالۍ او نجیب الله د فیض آباد اوسیدونکی دی. دوی ازادي راډیو ته د شری ضد واکسین له نشتون شکایت کوي.
ما میبینیم که
لاتیرو درې مېشتو په ځانګړي تور ډول په دې ورسه ورځو کې شری ناروغي په درواز او په ځانګړي توګه په کواب کې ډیره شوې او خلک روغتي خدمتونو او د شری ضد واکسین ته لاسرسي نه لري.
د شری ناروغي په دیش په ورځو کې په فیض آباد کې مخ په ډیرې دوه سموک ماشومان یې مرګ تر رسولي دي. مخکې لمن یو چې مرستندوی بنسټونه او روغتیایي سازمانونه دې برخې ته پاملرنه وکړي.
د بدخشان اوسیدونکو کې ګواښ کوي کده طالبان حکومت او روغتیایي سازمانونه د دې ناروغي له پرمختګ مخنیوي ونه کړي دغه ناروغي به د بدخشان نور سیمو او آن نږدې ولایتونو ته هم ورسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت لیدلوری هم ترلاسه کړو خو د دغه وزارت چارواکو زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب رانه کړ. شلی یا سرخکان ساري مرض دی او تر ډیره ماشومان او په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې واکسین شوي نه وي په دې ناروغۍ اخته کیږي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې یو شمېر ښوونکي وایي چې د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن مؤسسې لخوا له دوی سره د شاوخوا سلو یورو مرستې ژمنه شوې وه خو اوس ورته یوازې د 2000 افغانیو په قیمت قرطاسیه ویشل کېږي. نور به په دې راپور کې واورو.
دا د نارنګ ولسوالۍ د پوهنې مدیریت ته چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره ورته په لسګونو ښوونکي راغوښتل شوي دي. ښوونکي وایي دوی سره د ماشوم ساتنې مؤسسې لخوا د نږدې سلو یورو مرستې ژمنه شوې وه چې یا به ورته په نغد ډول ورکول کیږي او یا به هم ورته پرې خوراکي توکي اخیستل کیږي. خو اوس چې ګوري یوازې څو کتابچې سپین کاغذ قلمونه او څنور شیانې په بکسه کې چبولي او ورته ورکوي. ښوونکي زیاتوي چې دغه شیانې اوسنۍ ستونزې نشي هوارولی. یو ښوونکی چې له نوم ښودلو ډډه کوي وایي
د خېټې وږي که نه موږ د کاغذونو وږي موږ د خېټې وږي زموږ ماشومان وږي دي زموږ خلک وږي دي ورو د هغې غم نشته موږ نه د دغه شي غم وکړي چې زموږ مشکل په حل کېږي. د دې کاغذونو په ځای باندې موږ سره د موادي کومک دا چې مړېږي په وړو مړېږي په ترکاري مړېږي په نور سودا بچي مې 50 ورځو نار نه ور ګرځي او ته د ما له کاغذونه رابر کړي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا وایي دوی د یادې مؤسسې له مسؤلینو سره ستونزه شریکه کړې او هغوی وایي ښوونکو سره هیڅ ډول د نغدو پیسو او یا خوراکي توکو ژمنه نه ده کړې. د کونړ پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوي محب الله حیدري ازادي راډیو ته وویل
ماشوم ساتنې نړیوالې مؤسسې نه مې معلومات وکړ. هغوی وایي چې موږ نه دغه معلم صاحبانو سره وعده کړې ده یا د $100 یا د یورو نو سمنګ د معرب د ریاست د خوانه کړي د معرب په بخش کې چې موږ سکه مو مؤسسي همکاري کوي نو هغه د خوراکي توکو نه کوي.
خون کې ویلې یوه خوای ماشونه کم او بندي لبل خو ور سره مرستندوی ادارې لومړی مرسته نه کوي او که څوک ور سره مرسته کوي هغه هم د دوی ولګه او اقتصادي ستونزې په پام کې نه نیسي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اورئ. د سالنګ لوی لارې درنو واورو لکبل یو ور بیا د ترافیکو پر مخ تړل شوی دغه لارې د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالله عبید نن ازادي راډیو ته وویل
فعلاً شهره برای تمام وسایل
دا مهال لویلار د ټولو وسایتو پر مخ تړل سوی ده. اټکل دا دی چې وضعیت به دوام کوي. د لارې د پرانیستلو امکان دا وخت نسته. هغه هیوادوال چې د سالنګ په دواړو غاړو کې راګیر پاتې دي، له دوی هیله کوي چې په چاریکار او پلخمري کې ځانونه امن ساحو ته ورسوي.
ښاغلی عبید زیاته کړه چې اوس هم په سالنګونو کې واوره اوري او ښایي دغه وضعیت 4 ساعته نور هم دوام وکړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیو له راښکته کېدو سره سره د خوراکي موادو په بیو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. خو د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو کنټرولولو په هدف د یو لړ هڅو خبر ورکوي.
فهیم د طالبانو په حکومت کې د یوې ادارې کارکوونکی دی او په کابل کې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. فهیم د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او میاشتنی معاش یې هم 8000 افغانۍ دی. هغه د ډالرو په وړاندې د افغانۍ له ارزښت څخه خوښ دی، خو نیوکه کوي چې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه دی کړی. خو د نرگس په نوم د کابل یو اوسیدونکی بیل نظر لري.
تر څو چې ډالر کته راغلی دی، نرخونه په بازار کې ډیر ښه شوي ده، خو زما تقاضا دولت دی چې نورو هم په دې عرصه باندې توجه وکړي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو خپل کنټرول ډیر کړي او له سرغړونکو سره د قانوني چلند وشي. ځینې هټیوال هم دا مني چې د خوراکي توکو په بیو کې ډیر بدلون نه دی راغلی. د عبدالروف په نوم د کابل یو هټیوال ازادي راډیو ته ویل،
دا سمه ده چې ډالر ښکته شوی ده، خو نرخونه مې یو څه تغییر کړی ده، اما دومره نه چې خلک توقع لري.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت چارواکي هم په بازار کې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول په برخه کې له نویو هڅو خبر ورکوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولوي زهیر په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
2400 بوده اور د پنځ شنبه پورس په 2400 افغانۍ خو 2000 ترخ کته شي. دا شند غوړې او نور مواد به هم رخ کته شي.
نو موري ویل چې په لوړه بیا د توکو د خرڅون د مخنیوي په موخه یو کمیسون جوړ شوی چې بیل ابیل ادارې پکې غړیتوب لري او دوی هڅه کوي چې د توکو بیې نوري هم راټیټ شي. د طالبانو د حکومت وین زبیولا مجاهد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د خوراکي توکو د بیو د راټیټېدو په اړه ډاډ ورکړی دی.
د خوست یو شمېر اوسیدونکو له طالب چارواکو غواړي چې په ښار کې د نامسولو کسانو چې وسلې ګرځوي مخه ونیسي.
د خوست اوسیدونکو وایي په ښار کې د نامسؤوله کسانو سره د وسلو ګرځولو او د تورو ښیښو لرونکو موټرونو تګ او راتګ دوی اندېښمن کړي او غوښتنه کوي چې د دې دواړو ستونزو مخه دې ونیول شي. د خوست ښار اوسیدونکي غلام حسن عمری آزادۍ راډیو ته وویل، په ښار کې باید یوازې مسؤول کسان وسله ولري، ځکه په ښار کې د وسلې ګرځول د خلکو فزیکي او رواني امنیت ګواښي.
د نقرونه وسلوال دلته چې بازار ته راځي، که طالب هم وي چې دوی دلته په بازار کې مسؤلیت نه لري، دا باید بند شي. ویل چې خلکو نه فزیکی روحي تکلیف یعنی په ذهن ډېر بد تاثیر کوي چې څه حالات دي، انسان دار هغه کې احساس کوي چې والا څه به ګډوډي وي، څه کیسې به وي. بس یې ملي اردو پخوانی ملي اردو والا هغه غسې دي، کورتی غسې دي، بزور کې ګرځي چې زه طالب یم. اوس دا پته نه لګي چې دا رښتیا هم طالب ده که نه ده، دې مخنیوی دې وشي.
د خوست یو بل اوسیدونکی رقیب الله زلاند وایي چې د تورو ښیښو لرونکو موټرونو کې ډول ډول جنایي پېښې کیدلی شي.
تورو ښیښو کې وسله تېرېږي، کوم کسان چې نشه یې توکي استعمالوي هغه تېرولی شي، یو بل ځای ته انتقالولی شي. نو موږ تاسو ته د دښمن پته نه لګي، د دوست پته نه لګي.
د خوست ښاریان وایي کچېرې په ښار کې د ناقانونه وسلې ګرځول او د تورو ښیښو لرونکو موټرونه بند شي، نو د خوست ښار امنیت به نور هم ډاډمن شي. د خوست د مرکز اوسیدونکی محمد خان خوګمن وایي،
خلک شخصي مشکلات لري کنه، په خوست کې بیا شخصي مشکلات باندې زیات دي. د دې په خاطر کې چېرته دغه طالب اوس وخت دی، طالب او ملکي اس په درک نه لګي چې دا ملکي دی که طالب دی.
بلدور ته د خوست امنیتی چارواکي د خلکو یادو اندېښنو ته پکتو وایي چې په دې اړه ګډې پرېکړې شوي او د دوی د منصوبینو لخوا به پلي شي. د خوست امنیت قمندان مولوي محبوب شاه قانت ویل، د نامسؤوله کسانو لخوا د وسلو په ګرځولو او د تورو ښیښو لرونکو موټرونو په ګرځېدو بندیز دی او دا پرېکړه به په ټولو یو شان پلي شي.
هغه چاته چې موږ مخکینۍ کومې پرسې مو ویر کړي دي یا موږ کارتونه ورته جوړ کړي دي، د ولایت
ملي امنیت او کمانډانۍ په ګډ تفاهم سره د پریکړه وشول چې د ټولي پرچی او د ټول څومره کارتونه چې ورکړی شوی دی د ټول ملغی اعلان شول. د تور شیشو په مورید هم همداسې حکم ده چې تور شیشې د هم باندې که هر څه د موټر شیشې توري وي لطفا د هغې نه موږ احترام انده هیله دو یمن پچک پینو پتوری شوشو کینرس
کڅه هم د نامسؤله کسانو لخوا د وسلو ګرځول او خارت د تورخي خولرون کو موټرونو تګ او راتک د خلکو د اندخنو لامل شوی. خو بل لوري ته د خوس امنیتی چارواکی وای د پخواب پرتله په دی ولایت کې د جرمونو کچه ټیټه شوی او د قانون ماتونکو په پیژندلو او خودلو کې ورسره ولسی همکاري هم ډیره شوی ده.
د آزاد اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلاید د رادیو د اتو و پانو د بندولو په اړه د روسي چارواکو خبرداري غندلې. د روسي د رسنیو د چارو د تنظیم دولتي ادارې روسکوم نتزور ویلي کړي آزاد اروپا آزادی رادیو په روسیه کې د اداري فساد د څېړنې په اړه مطالب لخپلو و پانو لري نکړي. دا و پانه به بند کړي. نور بل اسد الله الدین وورو
د آزاد اروپا آزادی رادیو مشر جیمی فلاید ویلي آزادی رادیو په هیڅ صورت کرملین ته اجازه نه ورکوي چې د دې رادیو د پالیسۍ لپاره پریکړه وکړي. خاغلی فلای د خبرګون روسته تر دې سرګن کړي چې د روسیې د رسنیزو چارو د تنظیم دولتي ادارې روسکوم نتزور غواخ وکړ چې د آزادی رادیو اته وپانه به بندې کړي. د دغه ادارې نیوکه د آزادی رادیو د وپانه په هغو راپورونو ده چې روسیا کې د اداري فساد په اړه شوې دي. دوی ویلي کې د آزاد اروپا رادیو پر روسیا کې د اداري فساد د چړنو په اړه خپل راپورونه لوي پانو لري نکړي. وی پانی به یې باندې کړي. دغه وی پانی د روسیې، اوکراین او مرکزی آسیا لپاره خبرونه لري. د فساد د چړنې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د موسسې لخوا کیږي. خپل ناوالنی اوس زنداني دی. د روسیې د رسنیو د تنظیم دولتي ادارې د دغه راپورونو د لری کولو لپاره آزادۍ رادیو ته څه باندې شپېته برېښنالیکونه لیږلې دي او څلور ویشت ساعته وخت ورکړی چې دا لیکنې لری کړي. د فساد په دغو څېړنیزو راپورونو کې د هغې ماڼۍ په اړه هم ویل شوي چې د ادعاو له مخې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د تور سمندر په یوه څنډه کې جوړه شوې ده. روسي چارواکو دغه لیکنې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ضد قانون څخه سرغړونه بللې ده. روسیه ورته غوښتنې له څه باندې لسو روسي نشریو څخه هم کړې دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان تیر دسمبر میاشت کې وویل چې روسي چارواکو د آنلاین رسنیو د ازادۍ مخه نیولې او د سانسور هڅه یې کوي. روسیه له دې وړاندې هم پر آزاد اروپا رادیو او نورو آزادو رسنیو فشارونه راوستلي او عدلي وزارت یې د دغو رسنیو بنسټونو خبريالان بهرني اجنټان بللي دي.
په مراکش کې د 15 کلن ماشوم مړینې ډیر خبرګونونه راپارولي چې 15 ورځې په یو څا کې بند پاتې و خو ژغورونکو په شپږمه ورځ مړ وموند.
د رایان اورام په نوم دغه ماشوم چې د 15 کلونو دی د 15 ورځو لپاره د چیف چاوین سیمې د ایغران کلی په یو څا کې پاتې و. دغه ماشوم تیره سهشنبه څا ته ولوید چې د مراکش په ټول شمال کې د ژغورنې د پراخو هڅو سبب سو. د ژغورنې د هڅو پر مهال هم په ساحه کې په سلګونو کسان راغونډ سوي وو او د مراکش ترڅنګ د نړۍ په نورو برخو کې هم په ټولنیزو شبکو کې د رایان وژغورې په نوم هشتګ ډیر لاس په لاس کېدی. دوی د ماشوم خوندیتوب ته اندېښمن وو. اوس په ټولنیزو شبکو کې په خبرو سویو تصویرو کې د پیښې په ساحه کې د دغه ماشوم مړې لیدل کېږي چې تازه له څا ایستل سوی دی. شاوخوا په سلګونو خوابدې ژغورندویان او نندرچیان لیدل کېږي چې دعایې کوله او د خپلو ټلیفونونو څراغونه یې روښانه کړي وو او په هوا کې خوځول. د مراکش پاچا محمد په هغه اعلامیه کې چې دولتي رسنوی خبره کړې د ماشوم له مور او پلار سره خواخوږي شولې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې د رایان پلار د پیښې په وخت کې د څا په جوړولو بوخت و چې زوی ورولوید. شاوخوا یې نرمه خاوره وه ځکه نو ژغورونکي له ستونزو سره مخامخ وو. دوی د مځکې تر کیندلو وروسته څا ته یوه کمره داخله کړله او په لومړیو ورځو کې د رایان د سلامتۍ خبر ورکړی و. ژغورونکي توانېدلي وو چې د سمڅې له لارې دغه ماشوم ته اوبه او خواړه ورسوي. د دغه ماشوم مړینه په مراکش او د نړۍ په نورو برخو کې د ګڼو کسانو د عکس العمل سبب سوی ده. له دې جملې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د ماشوم له کورنۍ او د مراکش له خلکو سره خواخوږي شي او د فرانسې خلک یې په ویر کې شریک دي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 په صافه او ازي اوریدلې شي. زه نوریاست نوري له تاسو اجازه غواړم خو سټډیو خپل همکار صالح محمد صالح ته پرېږدم چې په پاتې څو دقیقو کې له تاسو سره دی.
له خبرونو ور اخوا
زما سلامونه هم ومنې له همکارانو مننه د دغو لسو دقیقو په خبري چولګه کې ګڼ مطالب راغونډ سوي. د کونړ د مرکز اسدآباد او اړوندو کلیو اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې پنه شو روج د کسان زیات سوي چې ورسره په دغو سیمو کې د غلا سطح هم زیاته سوي ده. دا هم په دې اړه تفصیل
د کرهالی کلی قومي شورا مشر حاجی محمد یوسف سالارزی ازادي رادیو ته وویل ل دریو میشت را پدې خو د مرکز اسدآباد پاړوند سیمو کې پرنيشي توکو د روغ دکسانو شمیر ډیر زیات شوه چې د خلکو سره او مال خطر سره مخ کړي دي.
فکرالی دم کلی تیشان واباد ل چګلی او شګی او د ساګی په ساحو کې کوډرن دومره تعداد باندې ډیر شوی دي چې د خلکو په کورونو باندې وړي او شت د غلاګانې کوي او سارل کوي چانه سپلای او بوتان پټ کی تنه بیټیګانی ویشلې د موټرو نه بیټیګانی وباسي.
خلک وای دغه موتادینو په ټولنه کې د غلا او سربېره نور زیات ځوانان او نوی زلمیان هم په بیلابیلو نشئی توکو روګدی کړی دي او که مخې وننی ولشي نو ټولنه بعد لا زیاتو ناخوالو سره مخ کړي. حاجی کاتب شاه کاتب هم د کرالی اوسیدونکو دی وای پر نشئی توکو روګدو کسانو د خلکو جون نارامه کړي او هرڅه چې پر مخه ورشي هغه تر سره کوي.
تر دې چې په خپل مند کې سره وحل کوي په چاکوګانو چړو باندې اسلامي امارات مسولینو نه هله او خواهش داده چې محبس ته ولېږي یا د دوی د تداوی لپاره کوم روغتونونه چې جوړ شوی دي هغه ته انتقال شي تر څو ټولنه او ځوانان د دوی د نور ضرر نه خوندي شي.
د کونړ مرکز اوسیدونکو دا هم وایي چې دوی په خپل لاسونو څو معتاد غلوونی ول او حکومت ته وسپارل خو اوس بیرته آزاد ګرځي او خلکو ته د آزار رسولو سبب شوی دی. په کونړ کې طالب چارواکي وای ډیر ضربه د ولسونو پر مرسته پر نشئی توکو د روګ دکسانو د نیول لپاره عملیات تر سره کړي او جلال آباد ته به انتقال کړي. د کونړ لپاره د طالبانو سرپرست والی مولوی محمد قاسم خالد ازادي رادیو ته وویل
اسحاق عامل وزیر صاحب سره وغږیدم دوی د زون په سطح باندې د معتادینو یو هسپتال لري هغه په جلال آباد کې ده. یو وړې به عملیات وکړو 15 پله به گرفتار کړو هملته جلال آباد ته نقلوي ذاتې به هغه کوم چې روان علاج ده هغه به انشاءالله په نظر کې ورته ونیول سي.
خو قومي مشران بیا وایي د معتادینو د معرفي او نیولو په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شلو کالو کې د افغانستان حکومت او یو شمیر مؤسساتو سره د نشئی توکو د کنټرول او د معتادینو د درملنې لپاره په میلیونونو امریکایي ډالر مرستې شوي. خو د دې پر ځای چې د روغ د شمیر کم شي او په هیواد کې د کوکنارو او نورو نشئی توکو د کارولو او تولید مخه ونیول شي بیلابیل ډول نشئی توکي یا افغانستان ته وارد شوي او یا هم دلته د جوړولو زمینه برابره شوي.
ومردل چې په کونړ کې خلک شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په نشه روج د کسان زیات سوي چې ورسره د جرمونو اندازه هم زیاته سوې ده. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په هند کې د پیژندل سوې سندرغاړې لتا منګیشکر تر مړینې وروسته د هند حکومت دو ورځنۍ عمومي ویر اعلان کړی دی. دغه پیژندل سوې سندرغاړې نن سهار د 2 کلونو په عمر مړه سوه. لتا منګیشکر چې په کووید-19 ناروغۍ اخته سوې وه د بدن څوغړی یې له کاره ولوېدل او وروسته یې سا ورکړه. د هند صدر اعظم او نورو چارواکو دا یوه لویه ضایعه بللې ده. د هند موسیقي د دغه استوري لتا منګیشکر ژغ نن سهار د تل لپاره خاموش سو خو دغه نرم اواز به پیړی پیړی د خلکو پوزړونو او ذهنونو کې ژوندۍ وي. هغه خپل لومړی سندره په 1949 میلادي کال کې یعنی شاوخوا 3 کال مخکې ویلې وه. هغه د هند یوازنی سندرغاړي وه چې څه باندې 10 د 4 نسلونو لپاره سندرې وویلې. د تورو سپین فلمونو لپاره له سندرو رانیولې شهرت د هند بالیوډ سینما تر رسیدو پوری هغه په هر قالب او هر اثر کې د سندرو تجربه وکړه. لته منګشکر د څباندی او یا کلونو پر مهال په بیلابیل ژبو تر ډیر شو زرو ډیری سندری وویلې. لته منګشکر چې په 1999 میلادي کال کې د هند په اندور ایالت کې د نړۍ تسترګي غړولې وي، د مړینې پر وخت 29 کلنه وه او د عمر تر پایې واده ونه کړ. د هند صدر اعظم نریندرا مودی، نورو چارواکو، د بالیوډ سینما غنو هنرمندانو، سندرغاړو او وتلو چیرو د لتا منګشکر مړینه د هند او نړۍ لپاره یو لوی ضایعه بللې ده. لتا منګشکر په افغانستان کې هم غن مینوال لري او پوخ عمره کسان یې له پخوانیو سندرو سره تر اوسه مینه ساتي. په هند کې ډاکټرانو نن سهار وویل چې لتا منګشکر وروسته له هغې په ممبئی ښار کې ساور کړه چې د بدن څو مهم غړي یې له کاره ولوېدل. په پام کې ده د لتا د یاد مراسم نن په هندوستان کې پیل سي. لتا منګشکر پر مړینه مو راپور واورید. سلطان سرور د لوګر یو محلي سندرغاړي معروف لوګری څخه د لتا منګشکر د مړینې په اړه پوښتنه کړې ده.
لتا منګشکر او هنګونه ما دا اورېدلې ده چې نور سندرې ډېر دي چې خدا ګوا فلم کې څه خدا خواندار کړی دی. په داسلان خداغه ده لوګر طرز بچاجان لوګری رفتار از کوم کې لري.
استاد لتا منګشکر یو وخت کې تقریبا درس کاله په کابل کې به په سړک کې د رستوران لمخه تیرې دی، د کافي او د شریخ فروشي هلته به د دوی غږ وو، د دوی سندرې به وي او د استاد رفی.
بالکل.
و
په رستوران کې، هوټل کې، په هر ځای کې دی غږ وو، رفی غږ وو، د محمد عزیز غږ وو، د لتا منګشکر غږ وو. او دا رفی چې یو کابل ته راغلی دی، ما وړکی وو یو کابل ته راغلی وو.
د لوګر هنر د موسیقي له هندي موسیقي نه، خصوصا د لتا له سبک نه متاثر شوی دی کنه؟ لوګری استادانو لوګری سره شناخت درلود کنه؟
بالکل بالکل. آی سلام سره شناخت درلود، آی دره استاد سره شناخت درلود، بلتون سره شناخت درلود، ماشینه سره سلام استاد سلام ورور و هغه سره شناخت درلود.
هنتم ورغلی ودوی
سلام و بلتون دما پلار سره ورغلی و ټول وفاصه وای د اوس خدای دې وبخې بلتونم سلام و ماشینه هده ما پلارم ټول وفاصه وای.
استاد کاغه دې و دې هغه دې خداګوا دې فلم هغه سندره کې زمزمه کوي کومه چې تاسو فکر کوئ چې د لوګری موسیقي سبک سره ډیر ورته والی لري.
بچه جان دې لوګری رفتارت کو کې جری، رفتارت کو کې جری، کاکا و مغرور استی دل زبر می بری، دل زبر می بری.
د لوګر یو محلي سندرغاړي معروف لوګری و چې د لتا منګشکر د مړینې د هغې د سندرو او سبک په اړه خبرې کولې. او سم د څو اوریدونکو پیغامونه
او دغه مرسته چې دغه خارجان کې دی خلکو ته را لېږي، دغه مرسته دی خارجان په خپل لاس کور په کور وو وی شو ور دي کې دا د هیڅ کور غریب ته نه رسیږي، ټول ارسنار نه ور دي غریبانه نه د مالدارو شګونو ته دي.
احمد همدرد له لغمان پاکستان ډالر ټیټیږي ورستر بلې نه، خو نرخونه هغه څه قیمت دی او څنګه سي کوي ځان ته چې وخلی اسلامی امارت نه داخله کوم څه پدې نرخونه باندې اړېواله باندې د دین زرانی شي او نرخونه کنټرول کی شي، هوادواله ډیر سخت شي مخ دي کار نه صاف.
دا زګیره دې سم دا راغو کو چې موږ اواز ورسه د نورو مقامات د غو پرې ورسه کوم مسیچر دې له دا په څیر خلاص دي چې یار مې تاسو له خپل د غلطي د انکار مستکبه دا جاس یاد خلک نه اشتا کړی دي، دا درې نه چې ته نه ورکو لیکنه په له یو د پټه کړل نو د مخ خبر اوري دا مسیچ دې دا ورته د بنسپاتي لپاره دې نو چې ورته سم دم د غریبان خپل سره ور
ګلپات کونړ ولایت نه راغلم د سمرخېلو د سپین جمعات پوسټنه لره غاړه دا کې پروته مزمانه تیر چا پر ډیر غریبانان بے وزن خلک دي چې د ولګې د تند سره مخامخ دي، ډیر سخت حالات سره مخامخ دي او د کلی طاقتن حیات ناراضي پښتنه نه کوي، دا کړه په ګوجرو په کلی مشهور ده د کلی طاقتن پښتنه نه کوي، سرپراز نه لري، دا کړه ملک نه لري چې ملک د کلی پښتنه وکي، که مونږه بل یو ملک ته لاړ شو وځنه د خپل ملک دغه وکي از مونږه ایت الله تم ډیر به سور دی او د څه خلک په مونږ کې شته چې درې ورځې څلور ورځې په سبو باندې وخت یې ری او د ډوډۍ رسیدګی ته نه کیږي.
لدې سره دا ټولګه پای ته رسیږي. په پاتې شیبو کې لنورو همکارانو سره وګورئ.